کیدون کې کسان وسلوال نه بلکې لمودو راهیسی هغه ورک بلوچستان چې پاکستانی امنیتی ادارو په مرموز ډول تختولی بي. نور تفصیل له کوټې څخه د برکوال میاخیل په راپور کې.
د بلوچستان د داخله چارو وزیر میر سرفراز بوکټی او حکومتي ویاند انوار الحق کاکر د شنبه په ماښام یوې خبري غونډې ته په وینا کې رسنیو ته وویل امنیتي ځواکونو یې په کلات سیمه کې د پلټنې عملیات وکړل او په نتیجه کې لسګونو بلوڅ وسلوال ووژل. سرفراز بوکټی وایي دغه عملیات چې درې ورځې دوام وکړ د کوټې او کراچۍ ترمنځ د کلات په جوهان نومې ځای کې د پټو استخباراتي معلوماتو په اساس ترسره شول. د ترلاسه شویو استخباراتي معلوماتو په اساس مو په دوی پسې عملیات وکړل چې څلور دېرش تنه پکې ووژل شول. په وژل شویو کسانو کې یو قومندان عبدالنبی بنګلزی هم شامل دی چې په 2000 کال د اعلی محکمې د قاضي نواز مری په وژنه کې هم لاس درلود. سرفراز بوکټی وایي د دغو وژل شویو وسلوالو بلوڅانو له کیمپونو یې زیاته اندازه وسله هم ترلاسه کړې ده. د ده په وینا چې دغه وسلوال په شاوخوا سیمو کې په هدفي وژنو او بومي چاودنو تورن وو او د مستونګ په هغه پیښه کې هم لاس درلود چې شاوخوا یو کال وړاندې له کوټې کراچۍ ته په تلونکي مسافر بس کې سپاره 19 تنه پکې وژل شوي وو. دوی د مستونګ په پیښه کې هم لاس درلود. زموږ امنیتي ځواکونو دوې ورځې پرله پسې په دوی پسې عملیات وکړل. له دوی مو زیاته اندازه وسله هم نیولې. د سرو زرو کټورې مو هم ځینې نیولې او شاوخوا 3 میلیونه کلدارې مو ځینې ترلاسه کړې دي. د یوه خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې د ورکو بلوڅانو کورنۍ وایي د ملیشیا ځواکونو په وروستیو عملیاتو کې وژل کېدونکي کسان د دوی ورک خلک دي چې د امنیتي ځواکونو په توقیف کې دي خو وروسته یې په عملیاتو کې ووژنې او رسنیو ته یې وسلوال در وپېژنې. د ایالتي حکومت ویاند انوار الحق کاکړ په دې اړه وویل دا دوی هسې یو تبلیغاتي موقف خپل کړی دی چې کوم خلک به د وسلوالو په کیمپ کې وو دوی به په رسنیو کې هغه په زور د تښتول شویو او ورکو خلکو په نامه معرفي کړل. بیا چې هغوی په داسې عملیاتو کې ووژل سي نو بیا دوی له دې څخه په ګټې اخیستنې رسنیو ته ووایي چې موږ مخکې لا ویل دا ورک بلوڅان دي. تر اوسه کوم وسلوال سازمان په دې اړه څه نه دي ویلي چې د کلات په جوهان سیمه کې د دوی وسلوال یا د هغوی قومندان وژل شوی که څنګه. سرفراز بوکټی وایي د کلات په عملیاتو کې د ملیشا ځواکونو یو سرتیری هم د وسلوالو په ډزو وژل شوی او دوه نور پکې ټپیان شوي دي. د یادونې وړ ده چې په بلوچستان کې امنیتي ځواکونو په وروستیو میاشتو کې په وسلوالو پسې د پلټنې عملیات تر بل هر وخت زیات کړي دي چې په نتیجه کې د سلګونو وسلوالو بلوڅانو د وژل کېدو او ټپي کېدو ادعا شوې ده.
د بلجیم سرانوالان وایي د پاریس د تروریستي بریدونو نیول شوی مشکوک ترا هم هغه شخص دی چې د بروکسل پر هوایي ډګر له دوو ځانوژونکو سره په تصویر کې ښکاري. د بلجیم امنیتي ځواکونو محمد ابرینی تیره جمعه په بروکسل کې ونیو. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور وړاندې کوي.
د بلجیم سرانوالانو د پاریس د وروستیو حملو نیول شوی مشکوک ترا محمد ابرینی په تروریستي وشنو او په تروریستي ډله کې په فعالیت په رسمي ډول تورن کړ. د څارنوالانو په وینا ابرینی هم هغه خولۍ پر سر کس دی چې د بروکسل په هوایي ډګر په اخیستل شوي تصویر کې د دوو ځانوژونکو تر څنګ ښکاره کیږي. محمد ابرینی تیره جمعه په بروکسل کې ونیول شو. د تیر نومبر میاشت د پاریس په بریدونو کې شاوخوا 130 کسان وشل شول. بلجیمي څارنوالانو یو بل کس چې اوسامه کې یاد شوی هم په تروریستي وژنو تورن کړی دی. سرنوالانو ویلي اوسامه کې د بروکسل په مترو کې د شوي ځانوژونکي حملې پر مهال موجود و. چارواکو ویلي نوموړی د سویډن دی او له دې مخکې د سویډن له مالمو ښار څخه سوریې ته د جګړې لپاره تللی و. د بلجیم امنیتي ځواکونو تېره ورځ هم شپږ کسان د بروکسل له وروستیو ځانوژونکو حملو په تړاو توقیف کړل. د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د بلجیم د مرکز بروکسل د وروستیو حملو مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی.
تاسې زموږ اخله ازادي راډیو اورې. په د افغانستان او نامیبیا ترمنځ د کرکټ مسابقه روانه ده. دا مسابقه یو ورځنۍ نه بلکې څلور ورځنۍ ده. په دې اړه مخکې مو وویل چې یو ورځنۍ مسابقه ده. زموږ معذرت ومنئ. تر اوسه پورې نامیبیا په 28 اوورونو او 2 توپونو 80 منډې کړې دي. دوه لوبغاړي سوځېدلي دي. د دې مسابقې حال به د ازادي راډیو په خبرونو کې بیا هم درکړو. دا مسابقه څلور ورځنۍ ده او په څلور ورځو کې به معلومات پرله پسې خپرې شي.
الفاظ غواړي او لوبه بې اخلاصه نشي د بل مرغۍ چې په هوا کې درنه خلاصه نشي لوبه احساس غواړي او لوبه بې اخلاصه نشي د بل مرغۍ چې په هوا کې درنه خلاصه نشي د دنګو غرونو چادل مو بیا دے ولولو موسم دے یہ دیکھر کے چادل مو بیا دے ولولو موسم دے لکا شاہین یہ پدے اچنا آتمان کے ورا پوے توڑ سور ضربوں بیرق پٹون جہان کے وارا پوائے رونا و نبالے دلوارو حوصلو موسم دے حوصلو موسم دے یہ دیکھر کے چادل مو بیا دے والوالو موسم دے یہ دیکھر کے چادل مو بیا دے والوالو موسم دے مانو لا پہ ہم لے دعا ڈکے ڈکے تچے وے کٹے والے تچے وے چکے چکے دے ماشو مانو لا پہ ہم لے دعا ڈکے ڈکے تچے وے کٹے والے تچے وے چکے چکے ٹوٹے غوغا دا دے خوخے دے غلبا لو موسم دے غلبا لو موسم دے بہر پر وہ جانگے میدان تا دے وردلو موسم دے بہر پر وہ جانگے میدان تا دے وردلو موسم دے یہ دے کرکٹ چا ظلمو بیا دے والولو موسم دے یہ دے کرکٹ چا ظلمو بیا دے والولو موسم دے
د وایان هنرجو سندرمو اوریده د افغانستان او نامیبیا ترمنز د څلور ورځنی مسابقه لومړی ورځ په لومړی ورځ تر اوسه پورې نامیبیا اتیا منډې کړې دي نه ویشت اوورونه تیر شوي دي دوه لوبغاړي سوځېدلي دي د ازادي راډیو د رواني خپرونې په دوام کې د ژوند رنګونه او د غرض ژوند په شیبو کې اونیزه خپرونه لرو
د ژوند رنگونه
مونږه د دې اوس په پوکاري کښته یو
اوس لګرو ته د سرغه پوکي
د خاتمې ماته چې دی کنه په بورسو کېسته اچو چې لبلو نه خواته لاتی دا ټول چې دی مثلا 500 متر دی هر ځای امکان لري چې تلوي خطر وي
ښه په دې کې څومره مایان جايږي
په دې کې یو لک مایان خو ځایږي
تر کوم چې پرې دال وبونه بیټا کوي
وبو چې دی خاړې دی کنه هغه پاکتي بیا دوه درې ورځې سلور ورځې پورې دلته یوه چې دی لمرو وهي دا غنه ورسته دا تړي دا وبو په څه شکوي بیا مویان پکې واچو
څومره وخت پاس دا اوس مينځې پکوي
په میاشت کې اورې مين دل کې بیا غنه ورسته چې اومیزو بیا پتاس پکې شیندو پتاس کو شیندو بیا یو دوه ورځې کېدو چې لمر وهي بیا به ته اورې پتاس زوینه چې دی پات کی کنه هغه بیا اومیندو بیا وې تړو چې وې تړو مویان پکې واچو
کدا خړیو به چیرته وځي
دریاب ته ځي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
شاه بزار ځواني مرګ نه
ستوره
نه یم مقصد در نه
ستوره
نه یم دا یم څه ده تر مو نه څه ځکه مزه خو سیا په ځان
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. په طبی لحاظ هر انسان خولی او له نورو ځانګړي څیزونه خوښوي. په ټوله نړۍ کې به داسې ډیر کم انسانان پیدا شي چې د هغوی ګلونه او ظریف جوړښتونه نه وي خوښ. د ګلونو او د هغوی د رنګونو په ټاکنه کې هر انسان ځانګړی ذوق لري، خو اکثره ګل خوښوونکي او له ګل خوند اخیستونکي دي. موږ نن نه خبرونه په افغاني ټولنه کې د ګل پر ارزښت، پر وړاندې باورونه او په ادبیاتو کې د ګل ځانګړي ځای ته ځانګړې کړې ده. د خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او فرشته مرسل به درته وړاندې کړي.
درنو اوردونکو، که په افغاني ټولنه کې یو څوک چاته دعا کوي نو ورته وایي چې د ګل په څیر تازه اوسي، یا ورته وایي چې خدای دې ګل کړه خو عمر دې ګل مشه. ځینې خپل جانان ته د ګل سره تشبیه ورکوي او وایي مخ دې ګلاب سترګې دې شمې، نه پرې پوهېږم چې باورا که پتنګ شمه. ځینې ګلان په خادیو کې یو پر بل ویشي، خو ځینې بیا د ګلانو په اړه ځانګړي باورونه لري. د کابل ښار اوسېدونکی فتح الله زهیر راته د ګلانو د رنګونو او ځانګړو معناو په اړه غږېدلی دی. دی وایي که څه هم دا فرهنګ په افغانستان کې کمزوری دی، خو په نورو نړۍ کې بیا پیاوړی دی.
ګلونه خو بېلابېلې معناوې لري، خو زموږ په ټولنه کې رواج تر اوسه پورې دومره نه دی زیات. مثلا په هندي ټولنو کې چې هلته د هر ګل معنا ځانته ده، د یو ځانته مفهوم لپاره یو کس بل کس ته ورکوي. مثلا سپین ګل دی یا زیړ ګل دی، دا د لومړي ځل لیدلو لپاره، د لومړي ځل کتلو لپاره یو بل ته ورکول کېږي. او همداسې سور ګل دی چې د مینې محبت لپاره، یا د خپلې کوژدنې لپاره، یا د یو بل معشوقې لپاره یو بل ته ورکول کېږي. او همدارنګه ګلابي ګل دی چې زیاتره د مرکې په هغه کې ډېر رول لري، چې مثلا د جینۍ کور ته مرکه ځي، ګلابي رنګ زیات کې استعمالیږي.
نوموړی د هندي ټولنې یادونه کوي او وایي چې په هندوستان کې هم د ګلونو استعمال زیات دی. دا چې ولې زیات دی بیا هم زهیر
هلته چې دی کله مندر ته ځي، یا مثلا غیدی په اسلام معبود چې وي، په هغې باندې د زیړو ګلونو شیندل دی ته ډېر هغه دي، یعنی محبوبیت ډېر ورته لري، ډېر دی ته د ارزښت وړ دي. خو هلته زیړ ګل ځکه ډېر